یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبری مجله کې به واورئ چې طالبان وایي له امریکایي چارواکو سره د دوی خبرې په نن سبا کې پای ته رسیږي او ورپسې به وار د بین الافغاني خبرو وي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
سعودي عربستان وایي د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې او د راتلونکي ولسمشرۍ د ټاکنو ملاتړ کوي. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر عزیز تیره شپه په امریکا کې د ورپیخې ناروغۍ له کبله له نړۍ سترګې پټې کړې. او پاکستان نن په دې هیواد کې د ګزڼ یا پولیو د واکسینو یو بیړنی کمپاین په داسې حال کې پیلوي چې یوازې په تیر کال کې په دې هیواد کې د ګزڼ د ناروغۍ د پیښو شمیر 850 ته رسیدلی دی چې ډېرې په خیبر پختونخوا کې دي. سعودي عربستان ویلي چې د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې او راتلونکي ولسمشرۍ د ټاکنو ملاتړ کوي. جمهور ریاست وایي په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر عادل الجوبیر دا خبره پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې وکړه. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله دواړو مشرانو د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر لا ټینګښت، اقتصادي ودې او دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې کړې. افغان ولسمشر وړمه ورځ د یو دولتي هیئت په مشرۍ د عمرې په نیت سعودي عربستان ته ولاړ. نوموړي پرون د سعودي عربستان له پاچا سلمان او نور مشرانو سره هم د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د پولیسو یو قمندان له خپل یو ملګري سره وشل شوی. د جبل سراج ولسوال سیف الله بایدار وایي د ګزر پایان کلي د پولیسو د پوستې د قمندان نصرالله پر موټر نامعلوم وسلوالو ډزې کړې. د وسلوالو د ولسوال په خبره په پیښه کې چې تېره شپه شوي د پولیسو دغه قمندان له خپل یو ملګري سره وشل شوی. دا فرامرز تمنا په مشهي د تدبیر او پراختیا انتخاباتي ډلوي د بریا په صورت کې بغیر متمرکز ریاستي نظام جوړ کړي. فرامرز تمنا پرون مازیګر په یو غونډه کې د افغانستان د حقوقي او سیاسي مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی و وویل په یو غیر متمرکز نظام کې د خلکو حضور به پراخ وي. حکومت ویلي د ولسمشر انتخابات د تلي یا میزان پر شپږمه کېږي. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر عیازی تیره شپه په امریکا کې د ورپیخې ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. اکبر عیازی لس کاله په ازادۍ راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د مرکزي او جنوبي اسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې. هغه په وروستیو کې په امریکا غږ کې د جنوبي او مرکزي اسیا د خپرونو سیمه ییز مشر و. اروخه د اکبر عیازی له امریکا غږ سره په خپله یوه مرکه کې ویلي و چې له ژورنالیزم سره یې په کوچنیوالي کې مینه وه.
ما تقریبا 15 کال کار کردی په جرنالیزم کې او 40 کال په امریکا راخ کې هم لاس کال ازادي راځي. تو زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
دا اروخه د یزي کورنۍ وای دغه د جنازي او فاتحې په اړه به ورسته معلومات خبر کړی. پاکستان نن په دې هیواد کې د ګزڼ یا پولیو د واکسینو یو بیړنی کمپاین پیل کړی. د چارواکو په وینا په دې هیواد کې په روان کال کې په ماشومانو کې د ګزڼ د ناروغۍ پیښې 850 ته رسیدلې. له دې پیښو څخه 313 اونۍ په خیبر پختونخوا ایالت کې تازه ثبت شوي. د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر بابر بن عطا رسنیو ته ویلي چې د ګزڼ د ناروغۍ پر ضد د واکسینو دا درې ورځنی کمپاین به د پاکستان په 46 ولسوالیو یا ضلعو کې عملي شي. د ښاغلي عطا په وینا د واکسینو دا کمپاین به د خیبر پختونخوا په 90 ضلعو کې چیرې چې تیر کال د ګزڼ ناروغۍ د 850 پیښو څخه یوازې 44 ثبت شوي هم عملي شي. په پا پاکستان کې سختدریځې اسلامي ډلې د ګزڼ د ناروغۍ پر ضد د واکسینو د کمپاینونو مخالفت کوي او وخت پر وخت یې د واکسینو پر د کمپاینونو پر کارکوونکو بریدونه کړي. پاکستاني چارواکي وایي د واکسینو د نوي کمپاین د کارکوونکو د امنیت لپاره 4000 امنیتي سرتیري ګمارلي دي. دا نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران نن په فرانسه کې خپل غونډه د امازون په څنګلونو کې د پراخې اور لګیدنې په شمول په نړیوالو ستونزو پر بحثونو پای ته رسي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې د دې هیواد په جنوب لویدیځ تفریحي ساحل بایرس کې به په دې سرمشریزه کې راټول شوي مشران د امازون په څنګلونو کې د لګیدلې اور د ګل کولو لپاره د تخنیکي او مالي مرستې د برابرولو یو ممکن جوړجاړې ته نږدې شي. د نړۍ په وسترو صنعتي هیوادونو کې امریکا، جاپان، جرمني، فرانسه، ایټالیا آسټرالیا، برتانیا او کاناډا شامل دي. په امازون ځنګلونو کې په وروستیو کې په بې ساري توګه اور لګېدلې چې نړیوالې اندېښنې راپورته کړي. دا ځنګلونه د ټولې نړۍ د چاپیریال لپاره مهم ګڼل کېږي. دا اورونه تر ډېره د امازون د ځنګلونو د برازیل په خاوره کې متمرکز دي. اخوا د روسیې په سایبیریا سیمه کې له تېرې شپې راهیسې هغه ساحه چې د ځنګله اور نیولې ده 450,000 هکتارو ته ورسېده. د ټاس خبري اژانس په حواله د روسیې ځنګلونو د ساتنې د خدماتو ادارې او د چاپیریال ساتنې وزارت په خبرو کړو اعلامیو کې دا خبره کړې. په تېرو 40 ساعتونو کې 90 ساحو کې اورونه مړه شوي دي چې 2,898 هکتاره ساحه کېږي. د اګست میاشتې په نمایي کې په څو هیوادونو کې په بې ساري ډول پر 5.5 میلیونه هکتاره مځکه اورونه لګېدلې چې ډېر یې په سایبیریا کې وو. په هنګ کانګ کې حکومت ضد مظاهرې یو اربیا په تاوتریخوالي وخت دي. پرون د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ د خوډب پر مهال د پولیسو د لومړي وار لپاره پر مظاهره چیانو بوشندلې او لږ تر لږه یو پولیس د اختار په ډول ډزې وکړې. په تیرو دوه ورځو کې د نیول شوو مظاهره چیانو شمیر 15 تنو ته رسېدلې چې له دې ډلې 6 کسان پرون په سیوان سیمه کې نیول شوي دي. دا خبرونه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر منوریدونکو، ازادۍ راډیو د غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و به اورئ چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وی له امریکایي چارواکو سره د دوی د نهم پړاو خبرې نن سبا کې پای ته رسیږي او نور خبرې به له افغانانو سره کوي.
بله، مو د نقاط نهایی سری و بحث میکنیم و امید قامی است که کوشش میکنیم که سری را نهایی شد.
اجرای رئیس عبدالله وی که کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر شفافیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو د میلیونونه افغانانو د رایو پر نتیجو به ناوړه اغیز وکړي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ خلک وایي انتخاباتي کمپاینونه هومره پیکه دي چې حتی خلکو ته د کاندیدانو شمیر نه دی معلوم.
تیر کلونه چې په انتخابات کې د ریاست جمهوری دا خارونه کلی باندې ټولې به ګرمې وي، خو څه کال چې ګورو هغه حالات نشته دی. یو دفتر نیم دلته جوړ شوی دی، څوک پکې نه ښکاري.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د حزب الله مشر اسرائیلو ته د تیرو دوو ورځو او نورو حملو په اړه خبرداری ورکړی. د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه ښایي په همدې پړاو کې لاسلیک ته چمتو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په وینا دا مهال دواړه لوري د سولې د موافقې د پلي کېدو پر څرنګوالي بحث کوي. افغان چارواکي هم وایي د طالبانو او امریکایي استازو له خبرو وروسته به د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو وار وي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور جزئیات راکوي.
تمه کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نهم پړاو خبرې ورو ورو وروستۍ شي او په همدې نهم پړاو کې یوه معلومه پایله ترلاسه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال دواړه لوري د سولې هوکړه لیک د پلي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي. دا وایي په وروستیو ټکو بحث کوو، تمه کېږي او هڅه هم کوو چې د سولې هوکړه لیک په همدې یعنی نهم پړاو کې وروستۍ شي. د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو نهم پړاو د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پیل شوی او تر دې دمه دوام لري. ښاغلی شاهین وایي د دواړو لورو استازو د تېرې شپې تر وروستیو خبرې وکړې او تمه کېږي چې دا پړاو مذاکرات د وروستیو مذاکراتو په توګه نن یا سبا پای ته ورسیږي. د طالبانو دغه ویان زیاتوي که زیاته زماني اړتیاوي خبرې به دوام وکړي. سهیل شاهین د خبرو د محتوا او د اختلافاتو د مواردو په او د زیاتو معلوماتو لورکړې ډډه وکړه. وړاندې په راپورونو کې راغلي چې دواړه خواوې د بهرنیو ځواکونو پر مهالویش او له افغان خاورې د ترهګرۍ لپاره پر نه استفادې بحث کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي. د دغه وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل
مذاکرات که فعلا جریان داره.
دا وایي روان مذاکرات وروسته به د افغانستان او طالبانو ترمنځ د مخامخ د خبرو پړاو پیل شي. هغه پلاوی چې د حکومت له لوري جوړ شوی په دغو مذاکراتو کې به د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی ولري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان حکومت اعلان کړی چې له طالبانو سره د حکومت مذاکراتي پلاوی به 15 کسیز وي، خو تر دې دمه یې رسنیو ته د هغوی نومونه نه دي په ډاګه کړي. خو طالبان لا حاضر شوي نه دي چې د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دغه ډله به له حکومت سره د یو اړخ په توګه بین الافغاني خبرې وکړي. طالبان په داسې حال کې د سولې د هوکړه لیک د وروستۍ کېدو خبره کوي چې له مذاکراتو یوه ورځ وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا د هوکړې لپاره چمتو ده، خو وبلیدل شي چې طالبان هم چمتو دي که نه. له بل لوري افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د دغو مذاکراتو له جزئیاتو خبر دي. د افغان حکومت ویاندویانو هیله مندي څرګنده کړې چې روان مذاکرات به د حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیلامه شي.
له کابل نه د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي و چې د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین د څرګندونو په اړه جزئیات راکول. ښاغلي شاهین ازادۍ راډیو ته ویل چې له امریکایي چارواکو سره د نهم پړاو خبرې ډېر ژر پای ته رسیږي او نور خبرې به له افغانانو سره کوي. یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې په همدې پړاو کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ پر هوکړه لیک موافقه وشي. د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو کې د ځنډ لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. له ښاغلي اکبر آغا سره خبرې هم فیروزي عزیزي کړي دي.
ډېر احتمال شته چې دواړه طرفه وایي، خو زه دونه وایم چې یو مشکل پاتې دی چې هغه د امریکایانو د استخباراتي مرکز خبره چې قوي استخباراتي مرکز دلته وي هغه خبره تر اوسه حل شوې نه ده، خو هغه هم دوی وایي چې احتمال ډېر لري چې هغه دې حل.
او پرته له دې موضوع نه چې د استخباراتي مرکز کشیر هلیږي، نو څو نور موارد دي چې باید په غور وسی؟
مختلف خبرو باندې ما فکر باندې خبره شوې ده، دا چې پس خبره شوې ده تر اوسه پورې طالبان په دې باندې چې توافقنامه امضا نه شي تر وخته پیدا چې پس خبره به وکړو. بعضې نورې موضوعګانې دي په هغو باندې خبرې شوي دي، خو د طالبانو ډېر اصرار په دې باندې دي چې د توافقنامې تر امضا پورې باید ټوله وځندول.
او آیا رښتیا هم اوس وخت را رسېدلی ده او هغه وخت ده چې باید د دواړو لورو ترمنځ دغه هوکړه لاسلیک سي یا وروستی سي؟
زه فکر کوم چې دا اوس وخت را رسېدلی دی، امکان یې ډېر شته چې د دواړو ترمنځ د توافق وسي او توافق نامه چې دی هغه لاسلیک سي د خلکو یعنی د نورو مملکتو د استازو په مخ کې او د هغو د تضمین په صورت کې.
له دې وروسته چې کله دغه دواړه لوري یعنی امریکا او طالبان خپل منځونو کې سره هوکړې ته رسیږي او هوکړه لاسلیک یې هغه وروسته کېږي، نو نور څه کول پکار دي؟ تر هغې وروسته به آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني مذاکراتو ته آماده سي؟
بین الافغاني مذاکرات طالبان د هغو خواستم داده چې بین الافغاني مذاکرات اوسي، خو د بین الافغاني مذاکراتو په باب باندې زما فکر باندې د کمیت او کیفیت په باب باندې څه خبره او ملاحظات شته چې یو خبره د هغو ساغه مشهوره خبره داده چې افغان د حکومت خلک به په کم صورت نامه او په کم صفت باندې وي هغه خبره تر اوسه پرې لا واضح شوې څرګنده شوې نه ده.
او مرسته پښتنه میدان هغه سبس دا اوس هلته دواړه لوري وایي داس ویل کېږي چې په دې میکانیزم باندې خبرې کوي یا په ترنګوالي باندې خبرې کوي چې څنګه دغه هوکړه لیک کله ورسته کېږي دا د تطبیق سي یا د پالیسي د تاسو له نظره څه کول پکار دي چې په رښتیا هم هغه هوکړه چې هلته کېږي هغه تطبیق هم سي؟
نو دا خو په دې کې شک شبه نشته چې هوکړه لیک پټ نه پاتېږي، هغه به خامخا دغه کېږي د باندې براودي او هغه د خلکو په مخ کې ابلاغي د خلکو ته او د خلکو په مخ کې به انځاکیږي. نو زما فکر باندې په هغه کې څه شان تاسو د وخت یې او د ځای ته یې او د تضمین د خلکو ته یې دا شان ټول ضرور دي، نو په دې کې به فکر کوم چې څه وخت ووځي.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
جنگ دی ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. سموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه ناجیه ساپی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د روڼتیا حساب ورکونې د اداري چارو د اسانتیاو او د فساد د کچې راټیټولو په هدف خپل سیستمونه برېښنایي کړي دي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي څو دا سیستم په ولایتونو کې هم پلی شي.
د دې الکترونیکي حکومتدارۍ ترویج سره د فساد کچه راښکته شي، یعنې نو دا به صنعتي سکتور په پروژو باندې هم ډېر مثبت تاثیر ولري. دا به په شفافیت سطحي پر
نوموړي وویل له دې سره به پانګوال وهڅېږي چې په دې برخه کې پانګونې زیاتې کړي. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر د دواړو هیوادونو د ستونزو د هواري په هدف نن ناسته لري. د افغانستان د متشبثینو عالي بورډ مشر رحم الدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د محل په اسلام آباد کې پیل شوې او د دواړو لورو سوداګرو پر خپلو حکومتونو فشار راوړلو په هدف غږیږي څو د سوداګرو ستونزې هواري شي. دا ناسته به دوه ورځې نور هم دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې پاکستان ژمنه کړې وه چې د افغان سوداګرو ستونزې به هواروي او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداری 3.90 افغانۍ.
لآزادی رادیو لپیاو استودیو غرمنی خبری مجله اوری. قدر من اوریدونکو، د نورو راپورونو په دوام کې د کورنۍ موضوعاتو په اړه د نور راپورونه د خبرونه په دوام کې راځي. خدا شی به ورزوی وی نړیواله مسله ته د اسرایلو جنگی الوتکو د لبنان په جنوب کې د فلسطینیانو پر یوې اډې حمله کړې ده. د لبنان د حزب الله ډلې مشر اسرائیل ته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د اسرائیلو دا حمله به بې ځوابه پرې نه ږدي. دا موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی او دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، پرون هم د اسرائیلو دوه بی پیلوټه الوتکو هلته لیدل شوي وي په لبنان کې دننه او غره غورځېدلې وي. د نوې حملې د اسرائیلو د نوې حملې په اړه جزئیات څه دي؟
بلې تکل صاحب، د لبنان دولتي نېشنل نیوز خبري اژانس د دغو حملو راپور ورکړی. ویلي دي د اسرائیل جنگي الوتکو دغه حمله نن سوریه پولې ته نږدې د لبنان په ختیځ کې د فلسطینیانو پر یوې اډې کړې ده. د راپور له مخې درې حملې د 2 دقیقو په توپیر د فلسطینیانو د ازادي بخونکې عمومي قمانداني سازمان د عمومي قمانداني د ملي جبهې پر اډې چې د سوریې ملاتړې ډله نومېږي شوې دي. دغه اډه د لبنان په ختیځ قصایا کلي ته نږدې پرته ده. د فلسطینیانو د ډلې یو چارواکي ویلي له اډې څخه پر دغو الوتکو هوایي مدافع ضد توغندي ایشتل شوي او دغو حملو یوازې مالي زیان اړولی دی. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د پوځي ویان ویلي چې د بهرنیو راپورونو په اړه تبصره نه کوي، یعنې اسرائیل تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. دغه حمله یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د لبنان پوځ او د ایران ملاتړي حزب الله ډلې وویل د اسرائیلو دوه بی پیلوټه الوتکې د لبنان په جنوب کې چې د حزب الله پیاوړی مرکز دی راولویدې، یوه یې هم وچوله. بله تکل صاحب،
نوري صاحب، د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله، تاسو په راپورونو کې ویل شوي وو چې اسرائیل ته خبرداری ورکړی، نو د خبرداری څه معنی د څه وایي چې څه به وکړو؟ یعنی خبرداری د دغه اصلي مفهوم او هدف څه دی؟
بله، د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به په راتلونکو کې د اسرائیل د حملو د شنډولو لپاره کار واخلي. حزب الله لکه څنګه چې پوهیږي اوریدونکي هم اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو یوه ترهګره ډله بلل په لبنان کې یوه مهمه سیاسي لوبغاړی او دغه راز د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم یوه اصلي ملاتړی هم ده. دې ډلې او اسرائیل تر اوسه څو ځلې جګړې سره کړي. د حزب الله مشر حسن نصر الله خپله په زرګونو ملاتړو ته په تلویزیوني وینا کې وویل چې د بیروت په جنوب کې دغه حمله له 2008 کال رئیس چې د دواړو لورو ترمنځ جګړه شوې وه د دښمنۍ لومړی عمل دی. هغه وویل د اسرائیل دغه حمله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک څخه چې دغې 3 ورځنۍ جګړې ته د پای ټکه کېښود سرغړونه ده. په هغه جګړه کې په لبنان کې 1200 کسان چې اکثره یې ملکیان وژل شوي او دغه راز د اسرائیل لور ته هم د تلفاتو شمېر 168 تنه و. نصرالله وویل په راتلونکي کې د ورته حملو د مخنیوي لپاره به هر څه ترسره کړي. هغه وویل نور هغه وخت تیر شوی چې د اسرائیل الوتکې به راتلې او د لبنان ځینې برخې به یې بمباردولې. نصرالله پولې ته نږدې اسرائیلي ځواکونو ته خبرداری ورکړل چې له نن شپې د دوی دې ته چمتو وي چې دوی به به جواب پرې نږدي. او البته مخکې لاغه هم د لبنان صدر اعظم سعد حریری ویلو چې د اسرائیل خو د پلازمېنې بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې تر نفوذ لاندې سیمه کې د 2 ډرانونو یا بي پیلوټ الوتکو راغورځېدل د دې هېواد پر ملي حاکمیت یو څرګند تېری دی. حریری اسرائیل تورن کړ چې د دې حملې په وسیله د سیمه ییز کړکېچ د پارولو هڅه کوي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدر من اوریدون کو ده زما ده همکار نوریاس نوری په خبرو کې مو اوریدل چې د لبنان په جنوب کې د اسرائیلو د دوه پیلوټ بی پیلوټ الوتکو لره ویدو ورسته اسرائیلی جنگی الوتکو د هیواد په ختیځ کې د فلسطینیانو پر یوه ډا حمله کړې ده.
ویوا لا لیبرتا
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله نن د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو د بهیر شفافیت ته جدي پاملرنه وکړي. ښاغلی عبدالله وویل که کمیسیونونه د انتخاباتو شفافیت ته پاملرنه ونه کړي نو د میلیونونو افغانانو د رایو پر نتیجو به ناوړه اغیزه وکړي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو د شورا د غونډې په پیل کې په خپل 19 خبری کانفرنس کې وکړې. د جزئیاتو لپاره له کابل د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب
ډېر مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل سره لدی چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې کومه موده وته پاتې ده د انتخاباتي کمیسیونونو د شفافیت ډاډ ورکړی دی. ویلي دي چې په دغه انتخاباتو کې به له بایومیټریک دستګاګانو نه استفاده وکړي د ښه شفافیت په موخه باندې. خو د سر له اوسه دلته په افغانستان کې د حکومتي مشرانو او یو شمېر د څار د یو شمېر بنسټونو اندېښنې په دې برخه کې را پیدا کړې دي. په ځانګړي ول د شفافیت په برخه کې عبدالله د افغان حکومت اجرائی رئیس نن د وزیرانو د شورا له ناستې نه وړاندې خبرې کولې. هم دې مسلې ته په اشاره سره وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه د نوموړي په وینا کې چرته پاملرنه ونه شي نو دا به د میلیونونو کسانو په رایو باندې مستقیم تاثیر ولري. وړاندې باندې لرو انتخاباتي کمیسیونونه باید د خلکو او نوماندانو غوښتنو ته د قانون پر رڼا کې اساسي پاملرنه وکړي، ځکه دغه تاریخي مسولیت د څو تنو پر اوږو اچول شوی خو پایلې میلیونونو کسانو باندې مستقیم تاثیر لري. نوری صاحب، خغلی عبدالله په داسې حال کې دغه غوښتنه کوي چې یو ورځ وړاندې د ولسمشرۍ د پاره یو شمېر نورو نوماندانو هم ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي وو چې ځکه تر دې دمه خپل ناظران د انتخاباتي کمیسیونونو ته لاندې معرفي کړي چې دوی د انتخاباتو په شفافیت باندې باور نه لري. همداشان د انتخاباتو نامعلوم سرنوشت هغه څه دي چې دوی په دغه پروسه باندې ناباوره کړي دي. د پتسیال کې د ده چې د انتخاباتو ته لکتر لګه دوه دیر شورزی پاتی دی، د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې رای پانی چاپ شوی دی، بشپړ ترتیبات نیول شوی دی او د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړی دی. بلیا تکل سه
ډیر زیات مننه. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام چې د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د تازه څرګندونو جزئیات اورول. که څه هم افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسمشر انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي، خو د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکي شکایت لري چې کمپاینونه پڅ روان دي. د دوی په وینا حتی ځینې خلک نه پوهیږي چې په انتخاباتو کې څو تنه کاندیدان ولاړ دي. دوی امنیتي اندېښنې هم یادوي چې ښایي د ډیرو خلکو د ګډون مخه ونیسي. د موضوع تفصیل روحالله انوري اوروي.
د کونړ اوسیدونکي وایي په هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده. په نورو کلونو کې به دا ورځې د نوماندانو په کمپاینونو ګرمې وي، خو اوس یوازې په اسدآباد او نورو سیمو کې د ولسمشر غني او د حزب اسلامي د مشر انجینر ګلبدین حکمتیار عکسونه لګېدلي او حکمتیار یوازینی کاندید و چې کونړ ته راغی او دلته یې غونډه وکړه. حاجي احسان الحق او محمد ولی وایي
تېر کلونه چې په انتخابات کې د ریاست جمهوری دا خارونه کلی بانډې ټولې به ګرمې وي، خو سږ کال چې ګورو هغه حالات نشته دی. کمپاینی دغه چې دلته روان دي ډېر کم رنګه دي. یو دفتر نیم دلته جوړ شوی دی، څوک پکې نه ښکاري، دفترونه هم بند دي. ښار کې هم تاسې ګورئ چې یو د اشرف غني یو څو تصویران دلته لګېدلي.
دوازې حکمتیار صاحب راغلی و خپل د کمپاین په خاطر باندې. په تېرو کلونو کې به ډېر زیات کاندیدان راته کونړ ته، مثلا اکثریت د نورو ولایتونو خلک به راته کمپاینونه کول، خو ولې متاسفانه په دې اوس وخت کې یوازې د اشرف غنی کمپاین یو څه اندازه روان دی او د حکمتیار صاحب دغه تېر وخت راغلی و هغه یو کمپاین کړی دی.
دوی وایي د کمپاینونو د نشتوالي له امله اکثره کسان لا په دې هم نه پوهیږي چې چا او څو کسانو د ولسمشرۍ څوکۍ ته ځانونه نوماند کړي دي، او همدی خبرې خلک پر راتلونکو ټاکنو بے باور کړی دي. اجمل غروال وای
ټول افغانستان کې چې ټاکنې ډېرې خوندورې تر سره کېدلې، یو ها شور به جوړو په ټاکنو کې، آتا په بازارونو کې به د کمپاینونو نارې وهل کېدلې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په کونړ کې د ولسمشرۍ ټولو نوماندانو ته حالات برابر دي چې خپل کمپاینونه وکړي.
څو ورځې مخکې حکمتیار صاحب راغلی و، دلته پراخه غونډه لرله، د نور ولسوالیو ته سفر وکړه، همدارنګ نور. نو زه باور لرم چې انتخابات اتمی دي په کونړ کې، کاملا شرایط ورته آماده دي. هر کاندید کوای شي کونړ ته راشي، خپل برنامې خپل هغه طرحې وړاندې کې ولسته تر څو رایه ترلاسه.
د یادونې وړ ده چې د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به د میزان یا تلې په شپږمه نیټه ترسره کیږي، خو که کمپاینونه همداسې پس روان وي ګمان نه کیږي چې اکثره کسان به ټاکنو کې برخه واخلي او خپل رایه به وکاروي.
ستاسو له پیغامونو
لوګر ته خبر کم. دلته په لوګر کې سرکاري اسپیټال دی، لوګر د ولایت د مرکز دی کې د غاښو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي. د شلو نفرو په یو برمه باندې غاښونه هم ډکوي، نه پاکوي. هغه بېرته نه دوا کوي، نه جوش کوي، نه صفایي ته خیال کوي. او دا کوم زنانه چې په ماشوم باندې بیماری وړي وي، د شپې هغه ورځې یو د ما مرګري ورولې وه، د شپې ډاکټر ته مای ور وایي لس بجې مغه ماښام وایي راووتلې له خوبه دي وستما و تقریب دراکه. او دلته موږ دا کار نه کو، خواران یې بېرته لېږلي و، د جزو بیا دره کې نهشته. بیا بل هسپتال ته تللي و، چا په مغه شپه پیسې راکرز کولې، زړلې بیا هلته لاړ. نو د ما دا غږ دا چارواکي څوک اوري د دې رئیس صاحب څخه، زه هیله کوم چې د دې دا غم وکړي او دا دې په کلکه دسي یو نفر وټاکي چې د شپې ورځي پې ګرځي، د ورځې ګرځي تېرته. وسلام.
پوښتنه مې دا ده چې زه د انتخاباتو د بایومتریک یو مامور یم. اوس مهال چې د لسو میاشتو د ځنډ وروسته کوم معاش راغلی دی، حکو زحمه په دې کې د زیاتو نفرو نومان نشته. روشان کمپنۍ سره خبرې کړې ده، مسیجونه نه دي ورته راغلي بغیر د مسیجا. حکو زحمه نه ورکوي. نو زما غوښتنه د انتخاباتو د کمیسیون څخه دا ده چې باید په دې باورې باید غم وخوړل شي. وسلام.
د کندهار د ولایت څخه زیاورحمان دا پیغام پرېږدم. دغه زموږ پر میوه باندې چې پاکستان کوم ټیکسونه لګولي دي زیات کړي دي، د 2 لک روپو پورې ټیکسونه رسولي دي پر یوه موټر باندې.